السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه دا زمو حق د خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې نن په سټیډیوم کې د شاوخوا 8000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د پټکو د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا لاس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د وی کورنۍ دیار لسغړي په مرموز ډول په شهادت رسولي وو. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوی اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پانه کې دغه اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه لنړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کېدو غوښتنه کړې ده. طالبان په افغانستان کې بیا وکمنې دوره هیڅ په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره د اعدام شوو کسانو شمیر 200 ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبري وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن سه شنبه په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمایزو ابتکارات په اړه ټلیفوني خبري وشوې. دغه خبره داسې مال کېږي چې د تاجکستان ولسمشري مانی د دوشمې پورزه ویل چې تیرونی په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوی لک تر لګه 15 چینایي اتباع وچل شوی او 15 نور ټپیان دي. له دې بریدونو سره په یو وخت کې چین له خپل اتباع وغوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حمله په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه مانی وایي د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا لک تر لګه یو لک داسې افغانان متحده ایالاتو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لوت پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل چې د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کېږي او هغوی به چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحده ایالاتو وایستل شي. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د اس 400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبري وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویان د بیان د میترپیسکوف له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې شامل ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخوي و 50 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر په 14 او 15 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړپوړي پوځي جنرال والری ګریاسیوموف ادعا کړی چې پوکروفسکي بشپړ نیولې دی خو اوکرایني چارواکو دغه ادعا رد کړې او نن سه شنبه رویټرز اجنس ته ویلي چې اوکرایني سرتیری د دې ښار پر شمالي برخه کنټرول لري او د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو دازما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. نوموړي تیرونی د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د نزغملو وړو بالا ویل چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزت خوندي او مساوي ژوند حق لري. له دغې نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوهې ته سفر کولی شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو وضعیت راواړوي. دوی تمه لري چې د افغان ښځو غږونه نړیوالې ټولنې ته په روښانه توګه ورسیږي او هغه د دې لامل شي چې دوی په ژوند کې په رښتینې توګه بدلون رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې څلور ورځې وي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه له مختلفو لورو سره بحث وکړي چې له سیمې او له هغې ورهاخوا هیوادونه کولی شي د افغانانو د حقونو له ملاتړ لپاره سره منسجم شي. خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوي چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د بشري حقونو د مدافع ټولنو او نړیوالو سازمانونو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ورکړي. د خبرونې ته مو خزینه فعالان انګلی ولی او انارګل زیرک رابلل دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورور کړو په دې اړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دوحه کې پر کومو مسایلو له کومو لورو سره خبرې کوي، د فیروزه عزیزی راپور به په ګډه واورو.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بنت لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملی او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنت باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدی مفکوری او پروسی چې روان دي پر رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعال فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت ته باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي ترڅو موږ وکولای شو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې په پنځتیز دول بدلون ونه مومي، نو لکه تر لګه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لک بدلون اناشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلی چې سیمې ته د بنت دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بی اغیزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته ته لتاګه منع کړي او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کول را ګرځولې دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولې دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. البته د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره د ازادۍ راډیو ځانګړي مرکه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو مهروي. خو اوس به لار شو خپلو میلمنو ته خزینه فعالان ګلې ولیا او انارګل زیرک مو رابللې دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. لومړی به انارګل زیرک تاسو ته وار درکو. راپور به مو اوریدلې. په راپور کې بیا هم هر چیرې چې یو غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع کې خبرې کیږي یا د ښځو د حقوقو پر موضوع یو شمېر خزي ورسره هیله مند کیږي چې کېدای شي دا غونډه د دوی په وضعیت کې د بدلون پیلامه شي. تاسو څومره دغه غونډو ته هیله من یاست او چې ریچارډ بینټ په دوحه کې دی او له مختلفو لورو سره د بشري حقوقو پر موضوع خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاوم کوم چې سلام منارمي کې هیله تاسو ته تاسو ته سیشن لار نه ټول او دتون کول او دتون کته باندې کول په دې کې چې صحه ځونې پته نه لري. کله چې ډیر خبرې ته اشاره وکړه ورته دا بعض خبرې شوګه ولې مثلا د بشر حقوق په اړه کې بعض ناس کېږي یا بعض جلسې کېږي یا بعض غونډې کېږي چې هم لږ سره امیدوار کېږي خو کوم بیا بل لاس ته توجه وکنه دا غری دوه غونډې وی دوه ناس وی دا جلسې وی دا خبرې اترې وی سب افغانستان د سرپټو ورسو یعنی د ما په نظر زه به د بازو خلکو سره کېنه ناسته ولاړه لرم او زه خپله وظیفه لرم د بازو سهو کې زه ګرځم د خوندو سره هلته د نارینه وو سره یعنی د خلکو تمه بېخي قطر تاسې باور وکړئ چې هغه څه د څه حق زو هغه څه چې د خلکو د ذهنو کې و ټول د خلکو ذهنونه هر څه وتلی دي خلک تاسې باور وکړئ د سیدي خلک صرف هغه کالبوت پاتې دي بس هغه سیلاوې په خلکو کې چلیږي نور یعنی د خلکو ایله او تمه بېخي شکېدلی دا خو په دوه کې وزغونډه د سل دي سغونډه وسی صدا دا خبره تاسې عملی جنبه ورنکړل سي کنه یا اصلي جامع دوی ته ورور نه غوښتل سي دا خلک اوس په دې باندې باور نه کوي ولی په دې سموګ په خپل سر کوم ولی دا په دوه کې د افغانستان په اړه کې او بل خصوص د خزو د سرنوش په کله باندې غونډه وسی دوی فیصله وکړه ویل سموګ مثلا تړون کړي دا موږ فیصله کړي موږ خاتونه لرو دا به دی هغه دی یعنی یا ټول دروغ وو وس خلک پولیس ناسه باندې اعتماد نه کوي تر هغه چې د افغانستان خلک خپل تاسوکار نسی خپل مثلا نوونه دريږي خپل د خپل ملت نه ملاونه تړي او خپل حق ونه غوړي دوی چاته یې لوته من کوي ولی پولیس هغه څه ټول دروغ وخته.
بل اغل زه راکم نن څلورم و مورز د دغه کمپاین د بشري د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو شپږ ورځنی کمپاین چې د نوامبر په 15مه پیل شوې په تیر جمهوریت کې د دغه کمپاین په ترڅ کې ډېری غونډې جوړې دي او ډېر میټنګونه یا مجلسونه کېدل. تاسو کوم د دغه غونډو او د دغه مجلسونو کوم څرک ویني او کوم اغیزی ویني یا چې تر اوسه پورې پاتې وي؟
زه
په جمهوریت کې نو څه ناسه مثلا دا غشي ناسي کې دا غشواله ورزنه کمپاین به تر سره کړي کنه یو څه د سمري جنبې لرله خو د اوسنۍ شرایطو کې نه بېخي نه عملي جنبل لري او نه خلک اعتماد پرې کوي او نه خلک یې مني. خلک یعنې وایي چې د ښځو لپاره هر څه له منځه تللی، هر څه قطر ده، صرف ښځه هغه په نوم باندې ځوان کوي، نور ښځې نه حق لري او نه حقوق لري او نه ښځو ته څوک د انسان په سر ګوري.
بله اغل زیرک مننه غلی ولی تاسو خبرونه ته خره غلاست. اول بل تاسو هم دغه پختنه د لومړنی پختنه مطرح کم چې په دوحه کې مهم نړیوال چارواکی چې هغه هم د افغانستان د بشری حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی د ریچارډ بینټ څلور ورځې له مختلفو لورو سره خبرې کوي. البته دا باید یادونه باسو چې ریچارډ بینټ د افغانستان په سفر باندې هم طالبانو بندیز لګولی دی او افغانستان ته نشي تللی. له افغانستان بهر دا ډول غونډې جوړوي او په افغانستان کې دننه د ښځو د او نجونو د وضعیت او په ټوله کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات سره راټولوي، مستند کوي او خپل هغه راپورونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي. تاسو د دغه سفر ته څومره هیله من یاست او دغه غونډې چې د هلته کوي آیا د ښځو د حقونو وضعیت ته به د نړیوالو زیات پام واوري او د ښځو په ژوند کې به عملا کوم نتیجه ورکړي دا ډول غونډې؟
تاسو لکه مخکې چې اول کو تر هغه مخکې ما سلامونه ومنه تاسو محترم ملمنه او اوریدونکو او تاسو خپل په تاسو له پرشتنې په جواب کې باید ووایم لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې دغه سي غونډو یا دغه سي خبرونو په یادولو سره زموږ بیچاره او جنگ د پولې شې بیا هم یو څه هیله او امید پیدا کی. دا صرف په خاطر چې زموږ شې یعنی واقعا د مارکو د ژوند تر مابین ستو ژوند کې لاسونه ورته ویلې دي او د هر خوا څخه محدود شوی دي، نو دوی دغه دوه مترک چې هدي عقل پر دا موضوع باندې یو بیگانه سړی د ملګرو ملتونو یو مامور راځي پر دا یو خبره وکړي دا دوی ته غټ غنیمت دی. په دې خاطر چې دوی په دولتي کچه د وطن په ساته دوی د ژوند څخه وحشیت لري، د دوی ژوند د دوی موضوعات د دوی خبرې وحشیت لري دي، کارونه محدود شوی دي، فعالیت محدود شوی دي، مکتبونه تړل شوی دي، د اقتصادي توان ډیر ضعیف دی، فرزان اقتصادي مسؤلیت شدید په خطر کې دي، هیڅ رقم د کار او د عایداتو امید نه لري. نو کله چې یو څوک راولاته څلور ورځې سفر وکړي، ما ته خپل دا صرف تر چا بنت یو بل سفر دی، خو نو دوی هم باید یو معاش واخلي، یو ژوند خپل ژوند جوړ کړي. دا صرف هغه دی په دې خاطر چې د دوی د کارو تاثیر خو نو یو کال اول کال د دغه اوسني چارواکو چې راغلي او دوهم او دریم دا څلورم کال دی چې دغه خبرې دغه موضوعات دغه اجنډاوې زموږ د حالت د تغیر لپاره هیڅ رقم دغه نه دی کړي، اثر نه دی کړي. نو خو بالاخره باید موږ یو نتیجه واخلو چې دغه کار د دغه موضوع حل په دغه رقم کیږي نه، ولې په دې خاطر چې وخت چې دوی وغوښتل دغه کتر چې وغوښتل د پاکستان د افغانستان د امنیتي موضوعاتو په اړه کې د ساعتونو په ټول کې هیئتونه جوړ شول، پلان جوړ شول او لاړل په دوه مختلفو ملکونو کې خبرې وکړل سره کته هم نتیجه ورنکړل. منظور دا دی چې دوی د کار عمل او سرعت کېدلای شي چې ولري خو د ښځو په موضوع کې دا خبره کیږي نه،
نو دا صرف یو کاذب نو تاسو په نظر څه کول پکار دی؟ یعنی نړیواله ټولنه فکر کوي چې تر اوسه پورې هو عمر کافي هڅې نه دي کړي چې لازمه ده تر سره کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې، یا هغه چې په افغانستان کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي پر ښځو او نجونو د حقوقو د لغوه کولو لپاره دوی کافي هڅې نه دي کړي؟
ملګر ملتونو په خپل وار کار کړی دی، موضوع یې یاد کړی دی، دغه څخه موږ مشکور او مدیون یو. خو مګر دغه خبره دغه ده چې دغه حل لار داسې نه ده، دغه حل لار چې ملګر ملتونو ورته وړاندې کوي موضوع داخلي موضوع ده، وخت چې وړاندیزون ورته کیږي د اوسنی چارواکي وایي چې دا زموږ داخلي موضوع ده او په داخل کې دا کوم معنا نه لري په اوسنی مدرنو مراوداتو کې زموږ کونه تر موږ وایي دا موضوعات سره یادېږي خو دې د خپل بدوي سیاستونو پر اساس باندې د خپل داخلي موضوع بولي او یعنی که په داخل کې په دغه خطه کې په دغه جغرافیه کې چې دوی چې دغه لري صلاحیت لري او یا قدرت په لاس کې لري بیا چې نو هر څه چې کوي هغه د دوی داخلي موضوع ده دا نه دی حالت هم کوي دا حالت هم خپل اساس د کرملاري د غرسه چې خلک وګوري چې څه چی کوي خلک د مکتب باندې کول د هغو څخه حق او حقوق اخیستل دا داخلي موضوعات نه شي کېدلی بل اخره دا یو وخت انفجار ته رسیږي ملګرو ملتونو خپل کار کړی دی خو نو مګر دغه حل د لکه د یو ډېر غټه مجوریته چې سړی ډېر خفیفه دوا ورکړي دغه معنا لري
مننه آقای زیرک تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري جمهوریت او اوس په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې څه توپیر وینئ د ښځو د نجونو په برخه کې کوم حقونه اوس دوی نه لري هغه مهم که یادونه وکړي ډېر مسایل خو ډېر په رسنیو کې هر ورځ راپورته کیږي د تعلیم موضوع ده د آزادانه تګ راتګ موضوع ده او ځینې نور ولې خو تاسو که په ښار کې مو هم ژوند کړی او په کلیو باندو کې مو هم کړی دی که د څو مهمو هغو مسایلو یادونه وکړي چې پخوا د جمهوریت په دوره کې درلودل ښځو یا نجونو او اوس نه لري په کلیو او باندو کې
د جمهوریت په دوره کې د خپلو بهتر معلومات ماته دوه غوته نه پټي ګوره د جمهوریت په دوره کې د تعلیم حق لرله مکتب ته بتله خلک ښځو به پوهنتون ته تلل ښځې به وظیفې کولې ښځې لپاره برنامو کې به سهم واخیسته په سهمګیري کې مثلا انتخاب کې په هر برخه کې به دوی سهم واخیسته یعنی دوی کولی شي سازادانه مثلا خپل ډاکټر ته لاړ شي چې مریض وي ډاکټر ته مراجعه وکړي مثلا د خپل د ضرورت لپاره خپل سودا پسې دوی لاړ شي بدبختانه یو ژوندۍ مثلا زه تاسو سره د مخکې د موږ یو خپلوان وو مریض وو ډاکټر ته تللی وو ساتل یې سره یو ورور وو دا تللی ده ډاکټر ته معاینه کوي ډاکټر په دې باندې لګیا د معاینات تکمیلي دوی را ننوتلی د ټوپک سره سره ښه څوک ده او دا د شاسه کېږي او هغه او وایي چې د خدای لپاره زه یې ورور یم د مریض او د ډاکټر ته مې راوستلی بل ژوندۍ مثال زه هغه د یو ارګان نوم نه اخلم چې زه د کوم ارګان سره کار کوم مو سره د ډونر د آیات کاس راغله ویل چې موږ د تاسو کارونه لیدنه کوو موږ زو تاسو کارونه سره چې تاسو سره کوم پروژې تطبیق کړی دي تاسو باید د موږ سره لاړ شئ ما ورته مو ګوره موږ مشکل لرو موږ نه سو وته موږ تاسو سره صحیح ته نه سو کوي ویل چې دا د موږ کار ده دا ټول د موږ سره ما هنګي سوې دا د غین موږ ته رسمي مکتوب راکړي هیڅ مشکل نه ده لکه یو د خوب لیدو ماته د سو بیا ته یعنی ډوره یو مورال راکړه دا خدای خو مهربانه دی تیارې په سو بیا راایي دا که جن چې موږ د دوی سره په موټر کې کې نه سو کوم ولسوالۍ ته سمو پلاړو دوی سره ولسوالۍ د ولسوال سره د قومندان سره تماس وینې ولا سمو راغله یو د موږ سره زنان هم کاران دي موږ صحیح تر روان د خپل کارونه لیدنه کوو ډیر د ولسوال ته ځواب کې وته وایي سمو تاسو د غرمې ماړې په ولسوالۍ کې ماده کړی ده تاسو سره د راسې د خوند د سره یو تاسو برسې دا تاسو د غرمې ماړې ته وخوري یعنی دلته مې شي مکتوب درګه سګوره دا مثلا د دې دولار نمائنده څه دلته راغلی او دا یو بهرنی کس و تاسو د دې نه کوم ملاتړ کوئ د دې دومره حمایت کوئ او د خپل افغانانو ته بلا ګرځېدلې دلته مثلا د خارجانو له خوا نه کوي د ښځو حمایت هم کیږي تقویه کیږي هر څه کیږي کدی غو نه خوانه نه کنه دلته ښځو ته د انسان په سترګه نه کتي نه کتي کوم حق او حقوق سره لرله هغه ټول تر اخیستل شوی ده حتی یو ښځه چې ورور سره ډاکټر ته ځي هغه د خپل تداوی لپاره د دې نه پوښتنه کیږي چې دا د تاسو څه کیږي په څنګه راغلي نو دا به صحه کوي هر څه به زړه یې مالې کړي نو ټول هغه څه چې سلام کړی هغه ټول تر اخیستل شوی ده
یعنی د که ده نریوال محسسی چوک چاسر وی اغوی سر چلن بل دول ده او که چوک نی ور سر نریوال محسسه یا کم چوک نریوال چارواکی اغوی سر بل دول چلن کی گی؟
یو سره د شي چلن کې مثلا نړیوال مؤسسات نماینده ور سره نه اته دی هغه خزینه وی بندې کلی باندې کوي هغه د ریفو امتوروي هغه د ریفو سلسفکه ورکه ورته جوړوي کله کوم سسات نماینده یا کوم بهرنی نماینده ورته دغه نه بیا حمایت کوي بیا هیڅ مشکل نه سوته بیا تاسو ورته وایي چې موږ امنیتي کسان تر سره لیږو
دی غونو دومره حمایت کوي خو په دې باندې موږ او تاسو ټول دې کنه په دې باندې ته دنیا وګه کېدا او خلک په سترګو ویني دنیاوالي په سترګو ویني صدا مثلا کړه دوی څلو وایي مثلا موږ د بشري حقوقو لپاره مثلا کار کوو جلسې کوو غونډې کوو شپړه سبدنې کمپاین دا دغه دا فقره دا څه دلته دغه خبره په دې باندې تمویل نشي کړه دا خبره هیڅ نتیجه نه ورکوي بهر دا هم د باید په افغانستان کې د افغانستان د پیلي حکومت سره د خبرې شریکې شي دونه باید قناعت حاصل شي تاسو باید په دغو مسولو ښځو ته حق ورکوئ مثلا د تعلیم حق ورکوئ د کار وقت حق ورکوئ د انتخاب حق ورکوئ کوم حق حقوق چې اسلام ورکړی د افغانانو ښځو هغه حقوق ورکوئ نورې زندګي نه غواړي د غریبانو حقوق اول زه خپله نه غواړم ماشال پنځه کاله وظیفه کړې زه نه غواړم چې د غریبانو حقوق وغواړم زه خپله هغه اسلامي حق غواړم اوس متاسفانه دغه ماته نه رسېږي
من انا اغل زیرک اغل ولی د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د لوړ پوړي چارواکي ریچارډ بنټ پر سفر طالبانو افغانستان ته بندیز لګولې دی او هغه هم ورسله هغه چې د طالبانو ویاند تور پوری کړ چې نوموړی د طالبانو د حکومت ضد تبلیغ کوي هغه تور چې خپل ریچارډ بنټ هم په کلکه رد کړی دی ویلې چې یوازې د بشري حقوقو پر موضوع د تمرکز کوي خو ریچارډ بنټ هم ویلې چې یو شمیر د نړیوال ټولنې لوري غواړي چې له طالبانو سره اړیکې عادي شي او له هغو اړیکو له لارې نه د نړیوال ټولنې ورسره کینی طالبانو سره په مختلفو برخو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي خو یو شمیر نور لوري بیا وایي چې نه همداسې تحریم خدای چې طالبانو حکومت باید منځوي وي فشارونه نه باید پرې زیات شي او تر څو پورې دا فشارونه نتیجه ورکړي اصل لوری اوس په افغانستان کې چې د بشری حقوقو په تیر د خزو او انجونو له حقوقو سره تړلې هغه د طالبانو حکومت دی څه فکر کوي فشارونو تر اوسه کومه نتیجه خو موږ وینو چې نه دا ورکړي نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي کومه لار باید غوره کړي
اصلا دلته د دوه موضوعاتو ته په ټکر کې کیږي چې دلته داخلي موضوعات دي او نړیوال موضوعات د وطن نړیوال فشار راوړل یا منځوي کول د وطن د افغانستان دا دومره مهمه خبره نه ده لکه خپل د دننه چارواکي داخلي خلک چې زموږ خپل خلک سره کوم دغه کوي د دې سره کوم چیلنج لري مهمه اصلا دا ده دا وروسته به نړیوال اړیکې افغان نړیوال معاشرت مراوی ده خلکو سره دا بیا وروسته قدم دی په دغه منځوي یا انجوا کې چې اوس خلک صرف او صرف بیا هم د اوتلرس کلمنی جګړې ورسته بیا هم د وطن خلک قربانیان دي دغه انجوا څخه دغه اقتصادي تحریم څخه دغه سیاسي تحریم څخه چارواکي هیڅ رقم یعنی فکر وکړي چې یو ګونه ډوډۍ د دغه شي څخه درته کوم څه خپل هغه تور پیسې یا سپین پیسې چې د امریکا څخه اخلي یا ججاو بوله یا هر څه چې بوله هغه بوله هغه اخلي دا چې خپل کچونه ځنی اخلي د خپل اقتصادي سم دي کورونه جوړ دي ودونه دغلی یو په لاره پسې سره کوي نو د دې هیڅ شي کوم بوتلته نه دي ټول دا شرایط قربانی خالص خلق دي نو که نړیوال نه هم په دغه ځکه چې فکر کوم چې په حیرت چې ولې چې کې انزوا په دې دمو ورکی هغه یو رقم دغه لري باندې یو رقم چې متاثر دي او که ورنه کې نو بیا به رقم دا به رقم دولت چې نه اساسي قانون لري نه د خپل ملي مشروعیت لري نه د خپل خلکو سره په همغږي کې دولت د حکومت کوي دا به رقم خلک چې موږ را دغه کو نړیوال ټولنې تر داخل کو نو په دغه خاطر یعنی دغه رقم لکه خلک چې هریان پاتې دي د شرایط سره نړیوال ټولنه هم اړینه ده خو په هر حالت کې دغه انزوا مشتاق خلکو د ډیر د پاس پاتې کېدو او شاته پاتې کېدو سبب دی فرضاً د اقتصاد د پمځکنه نو تل دي او د عادي ژوند معیارونو ستاندارډونه او د خلکو عمومي د خلکو کلچر او په هر ساحه کې خالص خلک چې متضرر کېږي چارواکي هیڅ رقم ضرر نه لري اصلي دغه شرایط څخه
بله مننه اغلی ولید ازادي راډیو لیوي خبرتیا ورسره به هم د بحث دوام ورکو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچری یو انجلی تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نارامه شي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
دا زما حق دی خبرونه اوري. انارګل زیرک، په جمهوریت کې د بشري حقوقو موضوع ډیره ګرمه و. ځینې لوري وایي چې دغه حقوقو یا دغه ازادۍ څخه ځینې ناوړه ګټه اخیستنې هم وشولې، ډیره مبالغه وشولې، د ټولنې له فرهنګ کلتور سره ډیرو اړخ نه لګاو ډیرو مواردو کې. راغلی له بهره وای چې یو لویدیز متمدن یا ډیر پرمختللی فرهنګ هغه د فرهنګ اجزا چې په افغانستان کې تطبیق کېدل او هم دا چې نتیجه هم ورنکړه. خو کراشو له دغه تیر شو چې د بشری حقوقو موضوع یو نړیواله موضوع ده، هغه اساسي بشری حقوقو هغه خط معلوم دی. خو د طالبانو حکومت هم په خپل دریز باندې ولاړ دی، ل چې باندې څلور کلونو وروسته فشارونو هم کوم تغییر نه راوستي او دوی هم خپل هغه فیصلو او اوامرو یا خپل چلندونو نه پشاکیږي. تر څه حدا اوس د افغان خزل لپاره څه شی پاتې دي؟ څومره ازادي دوی غواړي چې ولري چې وکولای شي خپل ورزنې چارې خپل د پرمختګ پر لور ګامونه واخلي، خپل ورزنې چارې مخته یوسي؟ هغه پر ډیر په لاندې توګه راته وایي چې کله ډیر نور غونه تیر شو چې هغه ممکن شي خی د افغانستان د هغه دودونو او رسم رواجونو سره پټکر کوي.
دا وخت تاسو د فاتو د مشاله او د جمهوریت کې هم دا چې نو په دا چې جاهل او دا چې بیا خلک هو کنه چې د حقوق بشره یا د دیموکراسي د نوم نه دوی غلطه استفاده کول. ګوره په اوسنۍ شرایط کې کوم او تاسو چې کوم افغان خلک مثلا دا نه غوړي، مثلا حقوق بشر دې نه وي خدای نه خواسته، دوی دا څه کوي چې نه حقوق بشر یا دیموکراسي دې ته وي خدای نه خواسته، څه خلک دې چیکري ماچوي جامې دې ماچوي او لا لکه لوسی وګرځي نه دې ته نه وایي بشر حقوق یې د وای ساغه خلاصلات یو انسان د ورکل او بل خصوص خځو د اقا اقا باید ورکل شي. په جمهوریت کې کار کوم سید خلکو په غلطه استفاده تر کړی په پنځو غوټي کې فرق څه خو بیا هم د تعلیم حق د خځو لپاره د خځو احترام مو مثلا وظیفه خځې تلیسو خځې کار کوي سو دی او کون دی دی او تیم دی او بیوا دغه د فامیل نفقه و دغه په اړه ایغه ته به احترام کړه، حتی دغه سره به کومکونه کړه. اوس مثلا کایمو غیوه کونډه خځه دی وایي چې خدای لپاره ما فامیل وبګی د زی چی وکم، وایي چې تاسو ډیر خړلې د اوس موږ نه برته، نو دې ته خو نه وایي چې د انسان حق دې ته خو نه وایي چې د بشر حقوق حق د خدای لپاره اوسنۍ خځه دغه غوړې سماتل معقد چې اسلام مرکه دوی نه غوړي خدای نه خواسته چې کړئ کی دوی نه غوړي چې برمن بازارو ته ووځي. مثلا د تعلیم حق دی ورکی، د کار حق دی ورکی، هغه کله چې فامیلو کوښښ کړي مثلا د خپل فامیلو سرپرستی کوي دی غلاس نیوي دی وسی یو ته د کار زمينه برابر شي، غزغه خپل عیال خپل بچانو ته نفقه برابر کړي. کدوی وای سمو مثلا خځې په امن کړي دی، خځې په ساتر کړي دی، مثلا خدم په شرعي جواب باندې عیار کړي دی، دا خبره غلط دي. تاسو باور وکړئ کنه چې دومره بد اخلاقی او دومره بد عملی په افغانستان کې زیات شوی چې جمهوریت خو څه کوي هغه دی د روسانو په وخت کې باندې که سیالات وو لکه سوس شوی. خو په دې باندې موږ او تاسو خاطی کوګوره دغه اوسنۍ دولت خپل خاطی کې چې خو مثلا صحق لري موږ وخت خو دا صحق ورکو خصان د ایوان مې دې سنا دغه د سینې خپلونه یو ور دي کې خو موږ او تاسو په مشه پروژه را د افغانستان د بدبختی سره مخ کړي غواړي افغانستان د تعلیم نه پاتې شي، یو پس افغانستان د تعلیم نه پاتې شو مسلحان کال دوی دربا و خورد ده بحرانه مسئوله دی دوی لغوش افغانستان پرمستد دی افغانستان دیر کل افیزه لری دیر فعال مقدونه لری دوی پا ده ها بوانش مثلا پیاورو ده چکری دیر وایی چی جان دوی مثلا روز بوانش افغانستان دی تعلیم رفت چی
شاید نور شاته کی دا بهلی لاسونه دی داخله غوړی د غنیان غوړی ته باور وکړه په هغه امارات کې دې څه خلک دي کنه چې د تلې طرفدار به غوړی سلوري تلې مو کې غوړی سوي تلې مو کې غوړی سلوري او جته ورسېږي دوی خپل وایي چې دا مخته هاید ده دا مخته ډیر غټه دی شرمیده سیمه یو زنانه نارینه ډاکټر ته ځواله چې نه ډاکټر ده خو دوی د پښه د لاس باندې ځواب کوي نو
مننه انارګل زیرک اغلی ولی ته د بشری حقوقو موضوع یو څه حساس موضوع هم ګرځیدلی کله چې د بشری حقوقو نوم اخیستل کی او سره حساسیتونه هم ډیریږي کله د بشری حقوقو موضوع نه تیر شو لکه څنګه چې انارګل زیرک هم ویلی و افغان خزه یو افغان انجلی چې څه غواړي څومره حق غواړي چې دا باید ولري په غټول نه کې ژوند کوي
زیدې کوم چې یو افغان انجلی امنیت غواړي شونه غواړي حق او حقوق غواړي هغه یو ډېر مشخص او لنګ تعریف لري حق او حقوق چې اولنی حقوق دي د ژوند حق د تعلیم حق او د چې دا په ټولنه کې چې ژوند کوي چې حالت د دې ځای مسؤلني زیدې کوم چې درته بنا افغان شته بل شي اضافي غواړي نه موس په دومره محدودیتونو کې ژوند کوي چې دا لسیزو جګړو پر موږ باندې بخیر په اندازې ډېر تاثیر کړی دی نو په اول قدم کې حق او حقوق مسؤلیت او زه فکر کوم چې د دا جګړو په تاثیر کې چې ډېر نارینه وژل شوي دي بعضې ښځې اقتصادي مسؤلیت یا اقتصادي امن هم غواړي چې فرزندې د اقتصادي دغه ولري چې یو معاش ولري او پیسې په لاس کې د خپل ژوند تأمین خپل وکولای شي صرف دا غواړي نو دا اضافي او حاشيه خبرې صرف د د د وخت رول دي او د فوزو د وخت ځای کول او د ژوند ځای کول دي
خو د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت لمخه د خزو ټول حقونه خوندې دي
دا د دوی نشه ثابتولای دي اوس دا شریعت دا د حقوق دي اول مشخص کړی دي چې بیا څوک توای چې دا شری حقوق دي کنه دي په دغه نه دغه اعلانونه فرمانونه چې فرندې د ریکریډس صادر کړی دي ټول علما نړیوال علما چې د اندونزیا د اسلامي فورم څخه نیولې بیا د مصر د الازهر پونټونه پوری دا ټول ور نه هي کړی چې دا خبرې چې دي کې د شریعت پر اساس مکتوبونه دروازه وکړي دا غیر شریعي کار دي زه په خپل زه په دغني اسلامي علم نه لرم چې دا ورته کوم ور او توم چې دا غلط کار دي مګر علما ور کړی دي نو دا چې دوی غوته هم ورنه نيسي خو نو معلومه چې دي د بشري حقوق نقص کوي
دا د تعلیم په برخه کې چې وایي دوی چې وایي چې د شریعت لمخې شریعت وایي چې خزه تعلیم پر خزه او نر فرض دی لشبګم ټولګي ورپورت انجونې له تعلیم څخه راګرځولې دي او هغه هم وایي تر امرسانی پورې ده امرسانی هم نه کلاسیک ځنه پېږم چې څومره کلونه به نورم دوام کوي ولې خو وګرځول طالبانو نورو پروژو یا نورو کارونو ته ډیر په چټکۍ سره هغه کارونه مختوړي تر اوسه پورې ولې د کچېری دوی دا خبره کوي چې تر اوسه پورې د انجونو لشبګم ټولګي پورت زده کول لپاره شرایط نه دي مساعد شوی فکر کوي چې کوم د سینه خني خاني د لکې چې دوی واقعا د دې لپاره کار کوي تر اوسه پورې په دې څلور کلونو کې
دا متاسفانه په هیڅ ځای کې نه د دې د وزارت تعلیم تربیه په چوکاټ کې نه د دولت د کارونو اجنډا په چوکاټ کې په هیڅ ځای کې نه معلومات شته د شوزو د مکتبونو پر خلاصولو باندې کار کوي د نصاب پر تغییر باندې کار کوي حتی د الکانو د مکتبونو پر نصاب داس کار کوي چې د پنځوس کتابه به له دلیل څخه د نصاب څخه استلی دي چې د دوی په نظر د دوی په شخصي او ناقص نظر باندې هغه دغه د مصايب نه و نو هغه استلی دي چې څه کم بدلی به نه دی وکړي چې نو چې د نصاب یو مضمون باسي خو باید د بل مضمون ورکه هغه نه دی وکړي په مجموع کې د نجونو د مکتبونو د نجونو د تعلیم بیرته شروع کولو هیڅ رقم نشو نشانه نه لیدل کیږي دغه د امر شانی خبري یا فرضاً چې بیرته موږ د مکتبونو خلاصو او دغه د عبادت لپاره نه تړلي او یا متقصد په لور لري په انډستان کې دا خبره وکړه چې زموږ د نجونو مکتبونه نه دي تړلي نه شپږ میلیونه دي که دوه میلیونه نجونو مکتب ته ځي نو دا رقم خبري دوی کوي دوی فکر کوي چې دا غربي سیاست والله چې دوی ټول شوري دي چې په سیاست کې سره بعض وخت دروغ وایي نو دوی هغه داسې عملا دا کار کوي
مننه اغلی ولی ډیر وخت نه لرو ذکر مرکه هم لرو ریچارډ بینټ سره هغه هم د اندیخ پرونی په ورسته برخه کې خبرو خو انارګل زیرک تاسو کلن راته وای تاسو مخکې د ناروغي خزي یادونه وکړل چې ورسره ناوړه چلند وشو چې ډاکټر ته به ویلی و خو ک تاسو کله دا پښتنه هم له چارواکو مطرح کړي یا د باس کلمه مطرح کیږي چې دغه خزینه ډاکټرانو متخصص ډاکټرانو چې روزل شوی دي هغه هم د جمهوریت د دورې لبرکته ک چې دوی عمر د تیریږي یا د ځین نور عوامل له عمل له هواد وزي یا کار پرېګدي نور کار نه کوي په افغانستان کې خزینه ډاکټرانو بل کومکیږي چې دوی خزینه پرېګدي چې لوړوز د کړو ته دوام ورکړي په تیر بیا د تعلیم په برخه د روغتیا په برخه کې
په دې باندې کومه اوسه چې په مثلا د افغانستان شرایط د فلي شرایط کې موږ زیاتره خواندي چې مثلا دلته د طلبات په برخه کار کوي هغه زیاتره وو چې ډیر خلک تاسو کوي نور موزي یعنی دوی خو راخځو د نور اجازه نه ورکوي خو زیاتره نه خلک چې موږ پښتنه کړی وي دوی وایي چې دا یم د ساته نه دا خبره لوړه ده کنه موږ ټول د تعلیم طرفداران یو موټور غوړ څه خزه ونه لوي تعلیم وکي په یو کور کې یو خزه تعلیم یافته دی دغه کورنۍ تعلیم یافته کوي او پلار تعلیم یافته یې تنه هغه پلار به تعلیم یافته یې نو دوی هم دا د مثبت نظر لري خو دا د بهرنۍ لاسوهنه ده ګوره مخکې تاسو د غلې کور سره دا مشوره وکړه د دوی نور کارونه ډیر چټکی روان دي سید آباد په ایسه کې موږ تاسو یې ویني چې بهر ولایت کې کارونه په چټکی روان دي خو هغه بنیادی کار چې افغانستان جوړوي افغانستان پرمختګ ورسره کوي هغه تعلیم ده هغه بنیادی کار مخې باندې کوي دا مو د خدای لپاره دا دی چې تاسو وایم چې زه نه پدغه کلیو ما باندې نه اچو
بله
بل چلا استاد بل چلا موداده بل چلا
پولیسي دسته کوي مننه لتاسو دوارو غلي ولي او انارګل زیرک چي ده دازما حق د خبرونه کې مراسره غډون وکړ او اوس هم د ځانګړي مرکه وخت را ورسې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنول حقوقو څخه جدي سرغړونه دوام لري او د پدې هیات کې د بشري حقوقو د روان وضعیت پاړه د خپل راپورونو په چمتو کولو سره غواړي چې د نړیوالو ډیر پام د موضوع ته راوړوي د مرکبه په ګډه وورو
What are the most urgent
پوس وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو فوري او سیستماتیک موارد کوم دي او په تیر وکال کې وضعیت څنګه بدل شو
Well we are speaking on the international day
نو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په ورځ خبري کوو او په یو ډول هم دا موضوع ستاسو د پښتنې لومړی برخه ځوابوي د ښځو پر وړاندې تشدد د دوی محرومیت او څنډې تکول جلاوالی تبعیض او پر ښځو او نجونو تسلط خای تر ټولو بیړنۍ مسله وي پر دې سربېره ځینې نور مسایل هم شته په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په تدریجي ډول خپل فشارونه او محدودیتونه زیات کړي دي ټول په یو وخت نه بلکې د وخت په تیریدو سره او دا لړۍ همدارنګه په منفي لوري دوام لري د ډېرې برخو نمونه اخیستل کېده شي د بیلګې په توګه رسنۍ چې ډېرو سختو محدودیتونو سره مخ شوې دي مدني ټولنه هم په ورته حالت کې ده پر اقلیتونو مذهبي قومي ژبني او نورو اقلیتونو هم فشار زیات شوی دی هر ډول د نظر اختلاف ته به احترامي مخ په زیاتېدو ده داسې چې نور نه یوازې مخالفت بلکې ان د مختلف نظر درلودل هم نه منل کیږي عدالت ته لاسرسي کم شوی او هغه اداري چې په خوی د ساتنې رول درلود او د اتباعو د حقونو او ازادۍ ملاتړ کاوه هم لمنځته لیدي نو موږ په ټوله کې د اندېښنې وړ لوی لړۍ سره مخ یو
سو یو منشنډ ډیفرنسز اف اپینین
طالبان وایي چې دوی متحد دي خو څارون کې د کندهاري او حقاني ډلو په نومونو په تیر د شوزو د 10 پر سر د دوی ترمن د اختلافات خبره کوي آیا پرشتیا هم د طالبانو د نن د شوزو د حقونو په اړه اختلافات شته
disagreements over women's education do real divisions exist within the Taliban on women's rights
over the years unity has been one of the Taliban's greatest strengths so
د تیرو کلونو په اوږدو کې یو والی د طالبانو له سترو قوتونو څخه و، نو دا طبیعي ده چې دوی د خپل یو والی دفاع کوي. خو داسې شواهد شته چې د رښتینې بیل والی او اختلافاتو ښکارندوی کوي، په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په مسله کې. موږ آن د دې شاهدو چې د طالبانو ځینو چارواکو په ښکاره مخالفت څرګند کړی، او لږ تر لږه په یو مورد کې یو کس د طالبانو په همدې دلیل هیواد پریښود. نو دا اختلافات نه یوازې په عام محضر کې، بلکې د طالبانو تر پوستکي لاندې هم مخ په زیاتی دودی. زه په افغانستان کې له ډیرو خلکو سره په تماس کې یم، او دوی هم دا وایي چې د طالبانو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه د نظرونو جدي اختلاف شته. او د طالبانو مشرتابه په کندهار کې یو کوچنی ډله په ډیر کوچنی اقلیت کې ده. دا به ولیدل شي چې دا مسله په راتلونکو میاشتو کې څه ډول مختزي، خو داسې ښکاري چې دا به دوام ومومي.
Let's see, but I think this will develop over the coming months.
But that's minority
سرلدی چې دا یو اقلیت دلید، خو د طالبانو تر ټولو اغیزمنه برخه ده. نو د طالبانو د مشرانو له هغه ډلې په کندهار کې د مشت مشر ملا هبت الله خان ساده د نیولو لپاره د جرمونو د نړیوال محکمه پریکړه څومره جديده؟ آیا دا حکمونه یوازې سیمبولیک دي، یا هغه کولای شي د طالبانو پر چلند او مشروعیت اغیز وکړي؟
Well, international arrest warrants are more than symbolic.
د نیولو نړیوال حکومتونه نه یوازې تش سمبولیک نه دي، بلکې رښتینی دي. هغه کسان چې دا حکومتونه پر صدر شوی که فرصت برابر شي نیول کیږي. ځینې کسان فکر کوي چې دا سه فرصت به هیڅ کله رامنځته نشي، خو دا حکومتونه عملی اهمیت لري، او ښکار کوي چې د طالبانو مشرتابه په معتبر ډول د بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوی دی. په ځانګړي توګه د جنسیتي ځورونې په تړاو د طالبانو د دوه مشرانو په اړه موږ همدارنګه نه پوهیږو چې آیا د نیولو نور حکمونه هم صادر شوي که نه. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال په ښکاره ویلي چې نور حکمونه به هم صادر شي. کله ناکله محکمه د نیولو حکمونه پټ ساتي. له همدې امله ممکنه ده چې اوس یا په راتلونکي کې نور حکمونه صادر شي چې په پایله کې به د خلکو نیول کېدو ته لاره هواره کړي.
Mr. Bennett, the deposed Afghan president Ashraf Ghani
په دې وروستیو کې د افغانستان مخلو ولسمشر اشرف غنی ویلي که خلک تری وغواړي نو چمتو دی چې له بحران د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي. آیا طالبان به هغه ومني، او هغه په عملي ډول د شوسو انجونو لپاره څه کولی شي؟
Well,
I'm a human rights official, not a political one.
زه د بشري حقوقو یو چارواکی یم، نه سیاسي. او ستاسو پوښتنه تر ډیره سیاسي ده. زه یوازې دا ویلی شم هغه کار چې ښاغلی غنی کولی شي دا دی چې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي، او هغوی ته دا وښيي چې تر شا یې ولاړ دی. د پوښتنې پاتې برخه زما د تخصص ساحه نه ده، خو زه پرې ځینې شکونه لرم.
So you mentioned before that you are in touch with
Data popam che Taliban o taso manakri yas che Afghanistan ta larshi aw taso de tablighat o pakawlo turunawi tsanga dot work kawi che taso raporuna daqiq aw mu'tabar de aw da maidan waqiatuna manakisawi
propaganda in their words how do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground
Well of course I reject their accusations.
زه دا تور په بشپړه توګه ردوم، او فکر کوم یوازې طالبان دا ډول ادعا کوي ځکه چې موضوع معمولا زما د انتقادونو ده. زما راپورونه دقیق دي، او پر روښانه او تایید شوی میتودولوژي ولاړ دي چې زه بشپړه دفاع کوم. البته که د افغانستان د سفر امکان برابر شي زه به هرکلی وکړم، خو نشټوالی زما د کار لپاره لوی خنډ نه دی. زموږ ډیری کار للرې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکو اونکو د میکانیزم لمخې له موږ څخه تمه کیږي چې په کال کې دوه لس ورځني سفرونه ترسره کړو چې هغه هم د ملګرو ملتونو د مالی بحران له امله یو سفر ته راکم شوی دی. له همدې امله د کار لویه برخه که زما وي، او که د نورو لکه د ایران او میانمار لپاره زما د همکارانو آنلاین ترسره کیږي، او د هغو کسانو له لارې چې تازه له هیواد څخه وتلي وي. موږ همدارنګه ډېر شریکان لرو چې د معلوماتو د تایید او تصدیق په برخه کې له موږ سره مرسته کوي.
So have many partners with whom we corroborate and verify information.
hundreds of global reports including
the tasu da khpul raporun po gadun po saluno nariwal raporun da taliban la bia waqmani do rusta da shuzo da prakh wa jidi haquno da naqs khabar kali do raporun da hagui por rozani shwan sir dawl amali akhis laral dir shizi mushtawai che da narizayati nahili awan da se ehsas kiwi chinali dal kish
they say that you know they feel unhappy frustrated and even they say that they feel neglected
they speak to me as well and I consult with them
هغه د موضوع له ما سره هم شریکوي او وایي چې منندوی دي چې دغه راپورونه د دوی د اندېښنو غږ نړۍ ته رسوي د خزو ګډون زما په کارونو کې زیات دی په هغه راپور کې چې ما د جون په میاشت کې عدالت د لاسرسي په اړه چمتو کړل خلکو مې وغوښتل چې خپل مطالب را واستوي یو سلو درې نوی افغان خزو له شلو ولایتونو څخه راته معلومات راولېګل د هغه لار د چې د خزو اندېښنې د نړیوال ټولنې غوګونو ته رسیږي برسره پر دې زما راپور ورونه د دې لپاره چمتو کیږي چې د بشري حقوقو پر شورا او د ملګرو ملتونو پر عمومي اسامبلی اغیز وکړي او مخه داده چې د افغانستان په اړه نړیوال تګلارې بدل کړي نو زه فکر کوم چې دا راپورونه د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوال پالیسۍ په جوړولو کې اغیز ناک دي
I think this does make a difference to international policy on Afghanistan
What can the international community
د افغانستان وضعیت په ځانګړي توګه د شوزو د حقونو په برخه کې همداسې دوام وکړي او بدلون ونه مومي نړیواله ټولنه باید د څه تمه ولري
Well I think it will change nothing stays the same
زه فکر نکوم چې وضعیت به همداسې ثابت پاتې شي هیڅ حالت تل پاتې نه وي موږ لیدلی چې شرایط په تدریج خراب شوي خو بل اخر به یو مهمه شی برا ورسیږي چې وضعیت به ښه شي تر ډیره په دې خاطر چې خپل افغانان به دا ډول شرایط دی وګدي مودې لپاره ونه مني او بل دا چې دوی به د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې د نورو غړو له ملاتړ څخه برخمن وي بل مهمه موضوع د حساب ورکونې مسله ده لکه څنګه چې تاسو ویل د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو حکمونه صادر شوې دي همدارنګ ځینو هیوادونو د عدالت له نړیوالې محکمې سره دوسیه ثبت کړې دي تیر میاشت د بشري حقوقو شورا هم یو نوی نړیوال تحقیقاتي میکانیزم جوړ کړ چې هدف یې په بیلابیلو هیوادونو کې د تورنو کسانو د محاکمې لپاره د جزایی دوسیو چمتو کول دي په دې ترتیب د حساب ورکونې په برخه کې فشارونه زیاتېږي او پایلې به ورکړي هغه کسان چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه او نړیوالو جنایتونو ته دوام ورکوي بل اخر به ورسره حساب کتاب وشي دا پروسه وخت واړی خو د عدالت سرخونه به بل اخر حرکت وکړي
We've seen that in other countries as well it takes time but eventually the wheels of justice will turn
you talked about the
تاسو د نړیوال ټولنې د ملاتړ خبره وکړه خدا سشکری چې د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو د حقوقو په اړه د نظر اختلاف شته آیا د سیمه لوبغاړي لکه ایران روسیا او چین د افغانستان د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکوي
Russia or China care about human rights or women's rights in Afghanistan
Well what we've seen in the General Assembly
هغه چې موږ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی او د بشري حقوقو په شورا کې لیدلی د افغانستان د خزو د حقوقو په اړه څرګنده اجماع ده د خزو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلن په نړیواله کچه غندل شوی حتی د هغو هیوادونو له لوري هم چې تاسو یې نوم واخیست تېر میاشت د بشري حقوقو شورا پرله پسې دریم کال د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه او هغه هم پرته له دې چې پرې رای واخیستل شي ځکه اجماع موجوده وه اختلاف په دې کې دی چې له طالبانو سره څه ډول چلند وشي ځینې هیوادونه باور لري چې د تعامل خبرو او سوداګرۍ دوام له طالبانو سره غوره لاره ده ځینې نور بیا باور لري چې دې لارې نتیجه نه ده ورکړې زه د خبرو اترو پلوی يم خو د عادي کولو پلوی نه يم
بٹ آی ایم ناٹ ان فیور نورمالایزیشن so I think that is the way forward what
do you mean by
عادي کولو هدف څه دی
عادي
کول یعنی یو داس رژیم چې له نړیوال نظر مجرم پیژندل شوی او له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه پراخ سرغړونه کړي د یو عادي حکومت په توګه ومنل شي. دا یعنی طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې ډیپلوماټان واستوي په نړیوالو غونډو او مجلسونو کې ګډون وکړي او په دې ډول دا پیغام ورکړل شي چې د طالبانو اوسنۍ چلند د منلو وړ دی. حال دا چې داسې نه ده، افغانستان کې لسیزو رئیس معافیت حاکم، یعنی د جرم له ترسره کولو سره حساب نه کول، خو له نړیوالو قوانینو د ښکارا او عمدي سرغړونو لپاره باید پایلې موجودې وي.
آیا
تاسو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت کې کوم معنا لرونکی پرمختګ
وینئ؟
هیله لرم چې د تعلیم په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، خو اړتیا ده چې ډېرې ګډې برخې په نښه کړو. دا چې په کومه برخه کې همکاري کولی شو او له کومه ځایه پیلولی شو. یوناما دا مهال د مخدره موادو پر ضد مبارزې او خصوصي سکتور باندې کار کوي او هڅه کوي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې شامل کړي. دا هغه برخې دي چې د همکاري زمینه جوړولی شي. ځینې نور د چاپیریال ساتنې یا د ماین پاکۍ یادونه کوي چې د ګډ کار فرصت کېدای شي. همدارنګه د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت هم کېدای شي د همکارۍ یوه برخه وي. دا هغه زمینې دي چې ښایي وکولی شي د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
ماتل میں نکلے چې باران دې چلې پرستا دې دل می ډېر مرځلې نا مرد لګ پورا وس دې کال نه باران دې نتر سم دې نه باران دې دروازے کو ہم پختنا باران دے نظر سوم دے نہ باران دے نظر سوم دے نہ باران دے